السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر مال مو د سهارنې خبری مجله کې هر کله کوم. لومړی لند خبرونه واوري. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیځ کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي د دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسانو غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادۍ جبهه خبر ورکوي چې له څه باندې وي میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سهار په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې تېره شپه 8 بجې د کابل دار تل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمۍ کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایي رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی و چې پکې 9 امریکایي سرتېري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم 2 ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی وو. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څا کال د فبروري په میاشت کې د نوم په دې نوملړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان شامل کړی چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون ورکړل شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې 24 هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یاد شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د ویتر هګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرشال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړې دي. هغه نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون ویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. نن شنبه ده، د وری 15مه او د اپریل 14مه نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي داعش خراسان ډله نه یوازې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کم چاري 80% بشپړ شوي دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی، نو 20% نور ته بم صبر کول خیره.
او د ایران او اسرائیلو کړکېچ سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 2 میاشتې له بریدونو راپدې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو.
نور مهم خبری موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. ملتیا نو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سار مو بخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې داعش خراسان څنګه ته په یو نوی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف اوټل په یو مرکه کې ویلي دي چې داعش خراسان څنګه پیاوړی شوی ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده.
سیګار پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې دا مسله یاد کړه او زیاتوي چې د اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکي کړې دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوهې تړون تشمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیرونی د طالبانو تر واکلاندې ملي رادیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پاړه جنې هوادونه مبالغه کوي. بلورته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و بزنس انسایډر خبرونه ته په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت پکار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهور ده په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شو چې داعش ته په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز په نیویارک کې څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي خو له افغانستان بهر حمله زیات شوي دي. دا مسله د سیګار پر راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش پر تیاتر یو بریده کمزوري کړې ده خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 منټې تروریستي بریده یاد شوې ده چې د موسیقي په یو تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم دوه ځانمرګ بریدونه وکړل چې نشته سلطنه پکې ووشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوه کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې دی او داسې راپورونه خبر شوی دي چې د منځنۍ اسیا په جنو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحده ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توانې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارځي افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلارې داسې ده لکه څوک چې واشکه مبي او هغه بیا سر راپورته کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوې جوړیدونکو کمپ لیدنه کړې چې هغه یې راټولول کړه او بخښي چې هغه یې راټول کړ یو مر سپرمټ له پاکستان نه ویو راسنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلی دي د دې کم چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنې تر بشپړې دروسته بعد د ګټه اخیستنې وړ شي. دا په داسې حال کې چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته د اوسېدو لپاره د پی او آر او ای سی سی کارتونه هم لري. تفسیر یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پلکړی پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوې دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دغه کیمپ قرار لري نو دغه کورونو جوړولو ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی ترسره کوي نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده نو 40% نور ته بم صبر کول خیره چې دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. د ولود چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې پر راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادا کوي چې طالبانو د اختر په شپو ورځو کې د دوی میرمنو او لوڼو ته پارکونه او نورو تفریحي ځایونو ته د تللو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نور یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې بي جواب پریخي دي. تفصيلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې امله چې ښځې هم ورسره وې پارک ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمیر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره به خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو لپاره وایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوي عمومي پارکونه وي او که دا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، تاید اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سه نشو کولای سي لاړ سو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند مولوي عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه ساه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینمانه وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي دي، ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونو له خپلو خلکو وغوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل چې هیواد حالات له نشته څاري، د کربی په وینا متحد ایالاتونه غواړي چې دا ډشي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 8 نیټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د وغړو په ګډون دولسته وژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نشي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
له خبرونو ورآخوا
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه لزان سره تعقیبوي. د ازادي رادیو خبرونه سلیرو ساعت از موږ په پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي. هلته هم زموږ د خبر همکارانو لخوا د ورځې مهم موضوعات البته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په اړه باندې مهم خبري موضوعات او نور تحلیلي موضوعات اچول کیږي. تاسو کولی شئ چې هغه ولولئ. ته څنګه لاند خبري بولیټون هم د اوریدو لپاره شته چې کولی شئ تاسو واوري. روسي راپور دا چې د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلابونه اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې ټول جزئیات او ترخوا دي پوښتنې ته ځواب په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او چی صندوق دروان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې و چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورشتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړه دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چیرته منزور کړه؟ ا دیوال راته ولی هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اختصاصول او هم ځکه هم د سیلاب دغول سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغول سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمیر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر شپږ زره ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دی بل ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیا یې مرسته کوي؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیشن او به یې سږی ته وار لواره نه نوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغل ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شوی دی. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وي، دا وی رښتیا چې دا کس روسته له خولي او نس شي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي، او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو کې شوی وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو، له ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کړي چې دغه کس چې ده آیا په هوښ ده او که بې هوښ ده. که چیرته په هوښ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه کړه مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه ده. که دا هم دوی نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي، او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده، نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لورته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي. ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازینه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند کې سخت بیکاری ده هیڅ کار نشته. خلک موږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندې سولې اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدا ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلام وایم. گرانی ما ده هلمان ولایت سخه مساکل اولوسوالی سخه ماول ده زموج ده مساکلیان وغطه اولو ستونزه ده ده چه ده ده مساکل بندی مشتا وطلز ده مساکل ده رود بند چه زموج مزکی او کشتونه را سخه ولی ده رود نو زموج ده اسلامی امارات سخه ده غشتنه او عرضو ده چه مشتا ده بند وطلزی دا د مساکلا سروي اسو ده نو عملی کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمه یې همدلته به سړک لکمه یې همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه یې هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو شذو د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته